په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجله ظفر با ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کنفرانس کې یو طرحه وړاندې کړي چې له مخې یې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز سوی دی. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوون نور یاس نور یې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت نړیوال شریکانې په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د سولې خبرې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ حل لاره ده. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې.
اوس ننګونه دا ده چې موږ د سولې خبرې لرو. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. دغه خبرې کمزوري دي، خو هغه په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې جوړجاړي یوازینۍ لاره ده.
د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د نوي هڅو هم تود هرکلی وکړ. ښاغلي بلینکن چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی، هم یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په مسؤلانه ډول پای ته رسوي. هغه وویل هره پرېکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به یې په سلا او مشوره کوي. د متحدو ایالاتونو لخوا د سولې د هڅو د ګړندي کېدو په ترڅ کې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یو غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د افغانستان یو شمېر مدني فعالانو، فرنګیانو او خبریالانو په ټویټر کې د یو کمپاین له لارې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن هلک د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له څو میاشتو راهیسې د تښتونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی، د خوشي کېدو په بدل کې له کورنۍ د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولی په نوم یو هشتګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بېرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوي تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې په اماني لیسه کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غني د تعلیم پر کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي.
مخصوصا د تحصیلات تعلیم جناب بسیل صاحب
په تیره بیا زموږ په عالي تحصیلاتو کې جناب وزیر صاحب دغه د دوهم او دریم چانس فرهنګ دا واقعا زموږ ملت ته سپکاوی دی. څوک چې د دریم چانس پوښتنه کوي د دې ظرفیت نه لري چې یو غریب هلک یوه غریب انجلۍ لازده کړو بې برخې کړي.
سخت تعلیمي کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال د خپرې شوې کورونا وبا له امله ښوونځي بند و. دغه راز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې شوي دي. ټاکل شوی چې سبا په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې وایي نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، 144,000 هکتار ځمکه خړوبوي. د چارواکو په وینا د کمال خان بند بچ د زرنج ښار په 95 کیلومتر کې دی او د لومړي ځل لپاره د جوړولو چارې نږدې 55 کاله مخکې پیل شوی وي. په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو چې د لویدیځ له لورې پر هیوادونو له بشري حقونو څخه د سرغړونې او پر مخالفانو د سیاسي فشارونو په خاطر بندیزونه لګول شوي، نن په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول چې خپل یووالی نندارې ته وړاندې کړي. سرګی لاوروف او وانګی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د یوې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. لاوروف او وانګی دواړو د لویدیځ لګول شوي بندیزونه وغندل او لاوروف وویل چې روسیه او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي متحدو ایالاتونو ته د یو داسې هیواد په توګه ګوري چې هڅه کوي د نړیوال قانوني نظام د نړولو لپاره د سړې جګړې د وخت پر پوځي او سیاسي اتحاد تکیه وکړي. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبري کنفرانس کې هغه څه چې دوی دواړو د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وبلله رد کړل او وی ویل چې د ډیموکراتیک موډل لپاره یو واحد نورم یا ستانډرد نشته. دواړو په دې ټینګار وکړ چې د خپلواکو هیوادونو د حقونو باید درناوی وشي. لویدیس پر چین په شینجن کې له اوغور مسلمانانو سره د چین د حکومت د ناوړه چلند په خاطر د دې هیواد پر چارواکو بندیزونه لګولي او په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د سیاسي مخالفانو ځپنه د لګول شو بندیزونو اساس جوړوي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له دولس کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالۍ به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانستل شي. په هند کې د کورونا د خپرې شوي وبال خبرداریو سره سره نن د هولي د رنګونو جشن پیل شو. د هند د شمالي ښار متورا اوسیدونکو لومړني کسانو چې دغه مراسم یې پیل کړل. د دغه ښار اوسیدونکي انش شرما وویل چې د دوی لپاره د کورونا وایروس هیڅ مطرح نه دی.
کرونا څوک ده؟ کرونا څه شی دی؟ دلته هیڅ څوک پاړه نه پوهیږي. کرونا زموږ لپاره هیڅ ده.
په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 40,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي دي. خو له دې سره سره د هولي د جشن په زرګونو ګډونوالو له ماسکونو او د ټولنیز واټن له مراعاتولو پرته رنګ لوبې وکړې. په متورا ښار کې به سږنی د هولي جشن 10 ورځې دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 3. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د حکومتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی له خوا د یوې داسې طرحې یادونه کړې چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز پکې سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پرېکړه به د ناټو متحدانو سره په سلا مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسماً په افغانستان کې 14 ښوونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنګینې حمیدی د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې. خو په کیفیت د معرف اوس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
نور راپورونه هم اوریدلای شئ د مجله مو تر شپږ نیمو بجو. ورزوده خبرونه د سرموزوته افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کانفرنس کې وتر هوړاندې کیږي. لمخي پراتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې سوي دی. د خبرنن د افغان حکومت ویل ورپوري سرچینه ازادي رادیو ته وکړه. د دې موضوع د نور تفصيل لپاره ملالی بشیر سره د وسته ټلیفون پر کښه ده. ملالی جانې مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات لوریدونکو سره شریکړئ.
مننه فریبا جانې. لکه تاسو چې ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکایي چارواکو ته د سولې لپاره یو نوې طرحه سپارلې ده. په دغه طرحه کې د سولې د حکومت اوربند او د وختي انتخاباتو وړاندیز سوی دی. د ارګ یو ولورپوري افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې خپور سي نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د ترکیه په کانفرنس کې دا طرحه وړاندې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سولې په تړاو د ترکیه غونډه چې امریکا یې وړاندیز کړی وو کله کېږي او د افغان حکومت کوم چارواکي به پکې ګډون کوي. خو مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا غونډه شایي د راتلونکي اپریل میاشتې په نیمایي کې وسی چې 14 یا 15 نیټه اویل شوی وه. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویل چې راتلونکي انتخابات په پښپژو میاشتو یا یو کال یا هر څومره موده کې چې یا امریکایان او طالبان وغواړي وسی فریباجان دا هم یادول غواړم چې تر هغه مخکې او د دې طرح تر منل کېدو سم د ستورسته سرچینی وویل چې د اشرف غنی اوسنۍ روان حکومت د سولې د حکومت په نوم خپل کار ته تر انتخاباتو پورې دوام ورکوي. د یاد لوړ پوړي افغان چارواکي په وینا انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکایانو تر نظارت او څارنې لاندې ترسره کېدلای شي. د سرچینې په خبره طالبان تر انتخاباتو مخکې تر یوه میکانیزم لاندې د سولې د حکومت غړي کېدای شي، دوی ته به وزارتونه او ریاستونه ورکړل شي او جنګیالي به یې د افغان ځواکونو په لیکو کې ورګاشي. او په دې اړه هم خبره کېدای شي چې طالبانو ته په پارلمان او حکومت کې څومره ونډه ورکول کېدای شي. سرچینې دا هم وویل چې ولسمشر غني دا وړاندیز هم کړی چې په وخت کې کېدونکو انتخاباتو کې به نه دی کاندیدېږي او نه به هم د دواړه مرستیالان چې امرالله صالح او سرور دانش دي. د ارګ دغه لوړپوړي چارواکي زیاته کړه چې دا طرحه یې امریکایي چارواکو ته سپارلې ده او هغوی ورته ویلي دي چې په خپلو کې به سلا مشورې ورباندې کوي. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. فریبا جانی
ډېر زیاته مننه کوم. ملالی بشیر وایي چې د افغان حکومت د یو لوړپوړي سرچینې په حواله وویل چې افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په کنفرانس کې وتر هوړاندې کې چې لمخې به یې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز سوی دی. دوستانو، زموږ خبرونه بیا هم ادامه لري، تر یوې لنډې دمې وروسته به ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلاص دی رادیو ری دوستانو، مخکې خوم د ولسمشر لوري د هغه وړاندیز په اړه واوریدل چې احتمالا په راتلونکو پر میاشت کې به د افغانستان انتخابات نه تر وخت مخه تر سره کې د البته د وړاندیز تر حد دی، خو د تر حد داسې محل ورکول کېږي چې د افغانستان د برخلیک په اړه او د جګړو د ختمېدو په اړه بحثونه د افغانستان سیمه او حتی د نړۍ په کچه تاوده دي. خو ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړې په کموالی باندې ټینګار کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز به نن دغه سازمان د دې سازمان په امنیت شورا غونډه کې د افغانستان اړوند کلنۍ راپور شریک په دې راپور کې راغلی چې د جګړې ټول شکل غاړې دي د تاوتریخوالي کچه راټیټ کړي. د دغه راپور نور جزئیات به زموږ همکار وور.
ملګری ملتونه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښيي او د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیوبرا لاینز بنن سي شنبه د افغانستان پر وخت ماشام مهال به د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د جګړې شکیلې خواوې د ژر تر ژره جګړه ختمه او نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ او هڅونې زیاتې کړي. په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې دي د داسې سولې لپاره هڅې او کار زیات سي چې د ښځو، ځوانانو، د جګړې د قربانیانو او د ټولنې د لږکیو حقونو پکښې کې ثابت ووسي. د ینوما په دغه راپور کې ټینګار سوی دی چې لا هم تاوتریخوالی په لوړه کچه دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپیل سره لا هم دا کچه ټیټه نه بلکې لوړه سوې ده. یونما په خپل دغه وړاندې کېدونکو راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري او متحده ایالاتو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته پام وکړي او دا اوږده جګړه د پای ته ورسوي. خو د ولسمشر مرسیال ویاند واخان مینپال وایي که څه هم طالبانو ته اوس د دوهې له تړون وروسته اوس په افغانستان کې د جګړې پلمې نه دي پاتې، خو دغه ډله بیا هم خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د دوه تر توافق نامې را ورسه د افغانستان د خلکو تماده وشي طالبان به تاوتریخوالی ودرې دا جګړه شي نه مشروعیت لري او نه نور ورته بانی پاتې دا به ودرې. ولی طالبانو جګړې ته شدت ورکړی دی او اوس یوازې د افغانستان د خلکو او نظام په وړاندې باندې جګړه کوي، ولسي خلک په نشه کوي.
افغان حکومت تر دې وړاندې په زلونو زلونو ویلي و چې سوله او سیاسي حل لار د افغانستان جګړې ته د پای ټکی شوولای شي او همدارنګه ټینګار یې کړی چې د بهرنۍ ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي. طالبان بیا وایي د دوی له لوري د تیر په پرتله جګړه او عملیات کم سوي. د دې کې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره دي. له دغه هیواد د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو فشار زیات کړي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې نظر دی چې د افغانستان جګړه د نړۍ له اوږدې جګړې څخه ده او په دې لړ کې د اکثر افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وه او په خبرې چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختم شي.
نو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په چې په دغه اواخرو کې په تیر شپږو نه تر نهو میاشتونو کې چې ډېر زیات حالت بد شوی دی، د چسپکي ماینونه زیات شوي دي، د ښځو په مقابل کې ډېر زیات تاوتریخوالی زیات شوی دی، د ژورنالستانو په مقابل کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. چې اور بس وشي سوله افغانستان ته راشي او د دغه حالت څخه ډېر ژر موږ خلاص.
تر دې 15 ورځې وړاندې د مارچ میاشتې په 13 نیټه د کانګریس دوه غړو بار بریالي کینګ باک د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیک کې ویلي وو چې د مې میاشتې پورې دې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او د افغانستان جګړه د ژر تر ژره پای ته ورسوي. میرمندلی او ښاغلي کینګ باک په دغه لیک کې ویلي دي چې د افغانستان په جګړه کې میلیاردونه ډالر مصرف شوی او د زرګونو خلکو ژوند پکې کې تلف شوی دی.
تاسو خبره په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو ده او د غرض د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره تړل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناټو متحدانو په سلام مشوره کوي. انټونی بلینکن دغه څرګندونه نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه په لنډو خبرو کې وکړه. د دې غونډې نور جزئیات ملالی بشیرک.
د امریکا د بهرنی چار وزیر وایي افغانستان ته له ناټو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه بل دې هیواد وزي، نو ځکه د ده په خبره غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلینکن دا خبرې د سې شنبې په ورځ د ناټو د بهرنی چار وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. ده زیاته کړه
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناټو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسو او خپل ځواکونه له خطر وباسو. همدومره په ډاډ تر لاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو په خوندي ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی و چې دا به ګرانه وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي. خو بلینکن وایي امریکا چې هره پریکړه کوي د ناټو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې خبري کانفرانس کې ویل په مناسب وخت کې به ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have a peace talks. We strongly welcome them.
اوس مهال ننګونه دادا چې د سولې خبرې روان دي. موږ هر کله کوو کڅ هم دا بهیر نازک دی. خدا په افغانستان کې سیاسي حل ته یوازنه لار ده. موږ د وزیر بلینکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړی.
د ناټو د بهرنی چار وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناټو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرانس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید سرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوه د تړون لمخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، خو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولي او ځینې وژلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې او 9 دقیقې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څوارلس سوم ښوونیز کال د زنګ په وهلو سره نن پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره اتلس سوه نور ښوونځي جوړ سي. هغه په دې کال کې له یولس زره د زیاتو نویو ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر خوا یې د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل د حکومت ژمنې او د پوهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پوهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نن یې په امانی لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هغه څه چې اوس یې د افغانستان پوهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له دولسمو ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډېر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره د یو زر اته سوه نویو ښوونځیو ودانۍ هم جوړې شي. هغه په دې کال کې د نږدې دولس زره نویو ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر یو زر درې سوه نهه نوي کال کې اوه سوه دوه دېرش ښوونځیو ته نوي ودانۍ جوړې شوې او شپږ سوه څلور اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزې چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغو ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بسونو ترمنځ دنده مخ ته وړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه یې معاشونه لوړېږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرسته رنګینه حمیدي هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر خواهی پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بلاخره پر کامیاب باندې ډېر کار سوی دی په تیرو شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف اوس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او زموږ نصاب به انشاءالله تعالی اول تمرکز یې زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصلیت معلوم کړي چې موږ څوک وو او چیرته راغلي یو.
میرمن حمیدی وایي چې کال به یو میلیون نوي ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر یو زر درې سوه نهه نوي کال کې نه اشاریه اووه میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو د زده کړو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې درې میلیون ماشومان د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د نامنیو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلې پاتې کېږي. دا کال نوې پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی و او په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي وو. خو داسې مهال چې لا هم د کورونا ګواښ پر خپل ځای دی، جمهور رئیس غني له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې وبا د درېیمې څپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډېر پام ولري. د پوهنې وزارت هم له زده کوونکو غوښتي چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې سږ کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځنډ هم جبران کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجله اوري. شایي په کار ځای کې به مو د تعصب په اړه اورېدلې وي. دا یوازې د توکم، ژبې او قوم پالنې په معنا تعصب او تبعیض نه دی، بلکې د جنسیت پر بنسټ تبعیض هم ډېر مشهور ډول دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دولتي ګمارونو کې قانون او ټاکل شوې تګلارې په سمه توګه نه پلي کېږي او همدا لامل دی چې په وینا یې په کاري چاپېریال کې تبعیض رامنځته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې وو.
موبیش کلن روقیه حسین له اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوی. نوموړی اوس مهال په څلورم بس کې په یوه دولتي اداره کې کار کوي. هغه چې په کوم ځای کې کار کوي نو غواړي نوم یې واخلي، د دې لپاره چې د خپل دندې له لاسه ورکول ویره ورسره ده. په هغه اداره کې چې شاوخوا شپېته فیصده کارکوونکي لري، اغلی حسین یوازنۍ مېرمن ده چې لوړ مقام ته رسېدلې ده. نوموړی وایي سره له دې چې کاري تجربه او لوړې زده کړې لري، خو بیا هم د شاوخوا چاپېریال، همکاران او اوسېدونکي ورته په کومه سترګه ګوري. د اغلی حسیني په خبره لولس نارینه همکارانو سره تر سخت سیالي ورسته د ډیرو هڅو سره سره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د موقف ته رسیدلې، خو په وینا یې تر اوسه د نوي دندې ماش نه دی ترلاسه کړی.
په دولتي ادارو کې اوس هم د تیر په څیر ځینې مسایل پر خپل ځای پاتې، لکه د میرمنو پر وړاندې جنسیتي او دوه مخې لیدلوری. دا هغه دلیلونه دي چې میرمنې په دولتي ادارو کې کم ښکاره شي او کمه ونډه ورکړل شي.
د افغانستان د کار قانون په دوه ماده کې د کار پر وړاندې برابري تضمین شوی. دغه قانون پر بنسټ د کار کولو حق عادلانه رویه، برابر حقوق، د تقاعد حقوق او د کار پر مهال د روغتیا او خوندیتوب حقوق دا ټول د افغانستان د وګړو لپاره د کار په قانون کې تضمین شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کاري چاپیریال کې د وی سروې لمخې موندلې چې د 1.5% خلکو پر وړاندې قومي تبعیض شوی دی. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ په کاري چاپیریال کې د قوانینو نه پلي کول د تعصب او تبعیض اساسي لاملونه یادوي.
حکومت افغانستان با توجه به
د افغانستان حکومت کولای شي د هغه قوانینو او تګلارې چې لري د دې حالت د ښه کېدو لپاره ګام پورته کړي. په ټوله کې ستونزه د پلي کېدو په برخه کې ده. په داسې حال کې چې د ښځو د ملاتړ په برخه کې زیاتې تګلارې شته او حکومت یې باید د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
در نهادهای دولتي افغانستان وجود داره نسبت به تطبیق ازو
د افغانستان د اساسي قانون د 20مې ماده لمخې د دغه هیواد د ټولو وګړو ترمنځ تبعیض منه دی. خو د هیوادوالو په خبره په دولتي ادارو کې د لګاکوي پر وړاندې د استخدام چارې ستونزمن کار دی. هغه څه چې بیا د اداري اصلاحاتو کمیسیون یې ردوي. افغان سیک سمندر سنگ چې کابل ښار په یوه څنډه کې د خوراکي توکو دکان لري، سره له ډیرو امنیتي ستونزو بیا هم خپل 15 کسیزه کورنۍ ته نفقه ګټي. هغه وایي ډېرو سکانو د دې لپاره خپل شخصي کاروبار ته مخه کړې چې په دولتي ادارو کې له دوی سره تبعیض او تعصب کیږي. د ده په خبره په دولتي ادارو کې سکان شته خو د ګوتو په شمیر دي.
موږ په دولت رس کې تقریبا یو کس د روپو پارلمان کې دی، یو کس په سنا کې دی، یو کس چې دی په رئیس جمهور سره مشاورین لرو. دولتي ادارې کې هم 2-3 کسان لرو. نو هغه نه وروسته ډاکټر نجیب حکومت نه وروسته بیا داسې تعصب د وجه نه مکتبونه ته نشي تللی چې هغوی درس ولو.
ټولنپوهان بیا له قومي، مذهبي او د جنسیت له اړخه تبعیض او تعصب کول د افغانستان د قوم، مذهب، ژبې او جغرافیه د ویش په معنا بولي. خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت په استازیتوب وایي په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره ټولو وګړو ته فرصت او سیالۍ په مساویانه ډول دي. د دې کمیسیون ویان فرید احمد وایي د ښځو او لږکیو ونډه په دولتي ادارو کې د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده.
او سرباخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم یو نړیواله موضوع، جرمنی چارواکو د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. د جرمنی په ګډون د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا وبا له نوي څپې سره مخامخ دي او ډیرو دغو هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. نور جزئیات احمد شي برکوي.
جرمنی په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته رشتو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 500 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېیمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېیمه پرانیستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لږ تر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېیمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده، د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. دا اندیشنه ښاغلی جانسن د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمای مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
دوستانو ډیره مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدل. خو لا هم یو دری مجله پاته د سټیټ سمي عباس په وړاندې کې ستوري ترغلي اشاره غلې.
تشکر فریب.